درنو اوریدونکو سلامونه په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجه شو په روانه خبرونه کې زه نجیب عامر در سره یم او تاسو ته مې په دې خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه مهم رپورټونه راوړي دي. د لیبیا په ولسمشر د خلکو استعفا د ورکولو لپاره فشارونه زیات شوي دي او د بلوچستان پښتانه قانون پوهان د هدفي وژنو او د دوی د ملګرو نخه کیدو اندېښمن کړي دي. دا زموږ له مهمو رپورټونو څخه دي. د دې تر څنګ نور رپورټونه هم لرو خو راځئ اوس تاسو خبرونه واورئ د پامیر ساحل نه.
د مشال رادیو خبری سرټی کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي په لیبیا کې د وینې د تویونې د عمل د ودرولو غوښتنه کړې ده. د افغانستان په خوست کې د بمی چاودنې له کبله 9 کسان وژل شوي دي. په تیونس، بحرین، یمن او اردن کې په زرګونو کسانو د سیاسي اصلاحاتو لپاره لاریونونه کړي دي او د کرکټ د نړیوالې اتلولۍ په ترڅ کې نن د پاکستان او سریلنکا د لوبډلو ترمنځ سیالي ده. بشپړ خبرونه د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پر ملګرو ملتونو غږ کړی دی چې ژر تر ژره د لیبیا کې د وینې د تویاونې بهیر په ودرولو کې مرسته وکړي. ویل کېږي چې که زرګونه نه وي نو په سلګونو کسان په لیبیا کې د دې وروستیو ورځو د تاوتریخوالي په پیښو کې وژل شوي دي. د هیواد په بیلابیلو برخو کې د اوږدمهاله هیواد مشر مؤمر قذافي او د هیواد د حکومت پر ضد مظاهره چیانو ترمنځ نښتې شوي دي. د بان کی مون څرګندونې پر داسې مهال راغلي دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر یوه داسې پریکړه لیک غور کوي چې د راپورونو تر مخې به پکې د لیبیا د تاوتریخوالي په اړه د جنایتونو نړیوال عدالت ته د پلټنو او بیا د کېدونې یا د شونې مقدمې کولو وویل شي. په دې ترڅ کې ښایي نن رایې اچونه وشي. د جنایتونو نړیوال عدالت د هالند په هیګ ښار کې دی. د افغانستان په خوست ولایت کې د سرک تر غاړې په بمی برید کې 9 کسان وژل شوي دي. لسیمې د مشال رادیو خبريال وای په خه د خوست په لکنو سیمه کې شوې ده. د خوست د امنیه قومندانۍ یو چارواکي سمون وال محمد یعقوب د پیخه پخلی کوي. په پیخه کې د ملکی وګړو گاډې په نخښه شوې دي او په وژل شویو کې درې خځې او څلور ماشومان دي. په دې ورستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې اورپکو ملکی وګړي په نخښه کړي دي چې له کبله یې له ننګراره تر کندوزا ګڼ شمېر ملکی وګړي وژل شوي او ژوبل شوي دي. د روسیې د پارلمان ولسی جرګې د دې هیواد او د امریکا د هغه تړون رسمي منظوري ورکړې ده چې تر مخې به یې امریکا وکولای شي چې خپل پوځیان او پوځي سامان له روسیې خاورې افغانستان ته یوسي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف ویلي دې تړون یې له امریکا او ناټو سره اړیکې ښه کړې دي او په نورو سیمو کې د روسیې د ګټو ساتنه کوي. د روسیې دې ته ورته تړونونه له جرمني، فرانسې او هسپانیې سره هم کړي دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوال ادارې IAEA ویلي داسې معلومات ترلاسه کړي دي چې په کې د ایران پر لانجمن اټومي پروګرام د پوځي اړخونو د لارلو داوی رامخته شوی دي. په یو پټ رپورت کې د اټومي انرژي نړیوال ادارې په داسې څو ځایونو کې د ایران د اټومي فعالیتونو په اړه د اندېښنو څرګندونه کړې ده. په دې رپورت کې ویل شوی ایران د اټومي انرژي له نړیوال ادارې سره په همکارۍ کولو کې هم پاتې راغلی دی. هلته یاد شوی ادارې ته د ایران سفیر علی اصغر سلطانی رویټرز خبری ایجنسی ته ویلي د ایران د اټومي پروګرام د پوځي اړخونو لرلو تورونه بے بنسټه دي. تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. سعودي عرب پر داسې مهال د تیلو پیداوار زیات کړی دی چې په لیبیا او په نورو خلیجي هیوادونو کې د سیاسي ناکرارۍ له کبله په نړیوال بازار کې د تیلو بیې لوړې شوې دي. رویټرز خبری ایجنس د تیلو د صنعت د یوې سرچینې له خولې لیکي سعودي عرب اوس د ورځې شاوخوا 9 میلیونه بیرل تیل پیدا کوي. په دې ډول سعودي عرب د تیلو په پیداوار کې د ورځې په حساب د شاوخوا 1 لک بیرل زیاتوالی راوستی دی. رویټرز خبری ایجنس د سرچینو له خولې لیکي له لیبیا د خامو تیلو پیداوار تقریبا ودرېدلی دی. د لیبیا زیاتره د تیل پیدا کوونکي کویان او میدانونه د هیواد په ختیځ کې دي چې زیاتره برخې د حکومت ضد مظاهره چیانو تر واک لاندې دي. سعودي عرب ویلي د تیلو کمښت به پوره کوي. هلته په تیونس، اردن، یمن او بحرین کې د حکومت ضد مظاهرې شوې دي او په هیواد کې د لا نورې سیاسي ونډې غوښتنه شوې ده. د عراق پوځ وایي د عراق د اسلامي دولت د ډلې یو لوړ پوړی مشر یې وژلی دی. د دې ډلې په اړه ویل کېږي چې دا ډله له القاعده سره تړلې ده او په ټول عراق کې د بمی او ځانمرګو بریدونو تر شا ده. د پلازمینې بغداد د عملیاتو د ځواک مشر قاسم الموسوي وایي دا سړی چې الناصر للدین الله ابو سلیمان نومیږي د زیارت په شپه د یوې چاپې پر مهال ووژل شو. د کرکټ د نړیوالې اتلولۍ د سیالیو په ترڅ کې نن د پاکستان او د سریلانکا لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. نننۍ لوبه به د پېښور په وخت په ماسپخین 2 بجې پیل شي. تر دې مخکې په خپله لومړۍ لوبه کې پاکستان کینیا ته ماتې ورکړې وه. له دې سره د مشال راډیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل.
خبرونه مو واوریدل. دغه خبرونه اوس تاسو په لیکلې بڼه زمونږ په ویب سایټ کې هم لیدلې او هم لوستلې او یو ځل بیا یې اوریدلې شئ. زمونږ د ویب سایټ اډرس دی www.mashalradio.com. د دې خبرونې مهم رپورټونه دا دي. د لیبیا په ولسمشر معمر القذافی د خپلو خلکو د فشارونو ترڅنګ اوس د امریکای فشارونو هم زیات شوي. د سپینې ماڼۍ ویان جی کراولی وای
وی آر انیشییټینګ ا سیریز اف سټپس ټو پرشر دی ریجیم ان لیبیا.
موږ یو اړخیزه او ټول اړخیزه ګامونه پورته کوو چې په لیبیا فشار راوړو چې د خپل خلکو وژنه بند کړي.
قذافی څوک ته واک ته څنګه رسیدلی او اوس به کومه لار خپلوي په دې اړه هم درته رپورټ لرو. اسلام آباد کې د امریکایي سفارت چارواکي وای د دوی یو بل وګړې په خور کې د پولیسو لخواني ول شوې ده. د پاکستان مسلم لیگ نون د واکمن پیپلز ګوند سره خپل اتحاد په پنجاب کې ختم کړي.
هماري خپل پارٹی کې راهنه الګ الګ جدا هن.
دا د نواز شریف غو چې ویلې د پیپلز پارٹی او د دوی لارې بیلې بیلې دي. د بلوچستان پښتانه قانون پوهان په دغه صوبه کې د دوی د ملګرو په وجل کېدو او برمته کېدو اندېښمن دي.
د یو کال دوران کې 8 وکیلان کو اغوا شوي دي. باقي 2 مړکل او یو سیدي لاغز پیسې واسه او د یو وجوهات نه معلوم څلور کې څلور ته وسه پوری لګایب.
د دې ترڅنګ 19 پروګرامونه ژبه ټکی پټکی او د لوبو نړۍ هم درته لرو. د مشال ترڅنګ اوسه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کیمون پر ملګرو ملتونو غږ کړی دی چې زر تر زره دی په لیبیا کې د وینې د تویونې بهیر په ودرولو کې مرسته وکړي. ویل کېږي چې که زرګونه نه وي نو په سلګونو کسان په لیبیا کې د دې وروستیو ورځو د تاوتریخوالي په پیښو کې وژل شوي دي. بل پلو امریکې د لیبیا پر ضد د بندیزونو لګولو پریکړه کړې ده او ملګرو ملتونو په نړیواله ټولنه باندې غږ کړی چې د لیبیا ولسمشر قذافي د بشري حقونو د سرغړونې نه منع کولو لپاره د کوټلي ګامونه
امریکا د لیبیا پر ضد د بندیزونو لګولو اعلان کړی دی چې مخه د لیبیا ولسمشر معمر قذافي حکومت د مظاهره کوونکو باندې د تشدد نه منع کول دي. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارنی خبریالانو ته وویل دا بندیزونه به په رسمي توګه زر اعلان کړي.
We are initiating a series of steps at the unilateral level and the multilateral level to pressure the regime in Libya.
منګ یو اړخیزه او ټول اړخیزه ګامونه پورته کوو چې په لیبیا فشار راوړو چې د خپل خلکو وژنه بند کړي. واشنگتن کې د سپینې ماڼۍ ویان جی کارنی وای امریکا په لیبیا کې خپل سفارتخانه تړلې ده او د لیبیا ولسمشر په خلکو کې خپل اعتماد له لاسه ورکړی دی او اوس دا په ولس ده چې د مستقبل لپاره تګلاره وټاکي. همدغه شان یورپین یونین ملګرو ملتونو او ناټو هم په لیبیا سفارتي فشار زیات کړی دی. ملګرو ملتونو کې فرانس او برتانی د لیبیا پر ضد د وسلو بندیزونو او د ولسمشر قذافي اساسي منجمد کولو مسوده تیار کړې ده. په مسوده کې ویل شوی دی چې د لیبیا ولسمشر قذافي د بشري حقوقو نه سرغړونه کوي. ملګرو ملتونه به کېدی شي چې نن د مسوده منظوري ورکړي. په ملګرو ملتونو کې د لیبیا مستقل استازي عبدالرحمن محمد شلغم د ولسمشر معمر قذافي لخوا پورته کړی شوی ګامونو غندنه وکړه او د بشري حقوقو د خوندي ساتلو لپاره د ګامونو پورته کولو باندې زور راوړو.
I think 90% now of our missions all over the world are not with Gaddafi. Most of them now
زما په فکر 90% مشن چې په ګرده نړۍ کې دي لا قذافي سره وس نه دی پاتې. وس زیاتره مونږ ټول د لیبیا لپاره کار کوو او دوی ما د خارجه وزیر په هیڅ پیژني. ځکه چې زه په خارجه وزارت کې نه کاله پاتې شوی يم نو ځکه دا ټول اوس ما سره نیخ پنیغه کار کوي. د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر بان کی مون د امنیتی شورا یا سکیورټی کونسل غونډې روستو خبریالانو ته وویل چې لیبیا کې د بشري حقوقو خوندي ساتلو لپاره د ګامونو پورته کولو ضرورت دی.
We have witnessed an extraordinary scene in the UN Security Council, a truly historic moment.
موږ د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې غیر معمولی خبرې وکړلې او یقینا دا تاریخي غړې دي. د لیبیا سفیر په زړه پورې خبرې وکړې او د مرستو غوښتنه وکړه. زما پیغام د امنیت شورا ته ډیر ساده او څرګند دی چې وس د پریکړې وخت را رسیدلې دی. دا یو تاریخي غړې ده او نړیواله ټولنه دې باید راپاڅي او لازمان دې څه ګامونه پورته کاندي.
This is an historic turning point and the international community must rise to the occasion.
یا دی ویچ په لیبیا کې د حکمران معمر قذافی پر ضد د 1300 ورځو راهیسې مظاهره روانه دي او د راپورونو تر مخه په مظاهره کوونکو د حکومت لخوا د تشدد شوې دي او د زرو نه زیات کسان پکې وجلې شوې دي.
تاسو زمونږ د مشال ریډیو نه اورئ. څنګه چې تاسو واوریدل چې په لیبیا باندې د بشري حقوقو د خوندي ساتلو لپاره په ولسمشر قذافي فشارونه هم په کور دننه په لیبیا کې او هم له بهر نه زیات شوې دي او امریکا هم په دغه هیواد باندې د بندیزونو د لګولو پریکړه کړې ده. د لیبیا ولسمشر معمر القذافي له 1300 نه زیاتو کلونو راهیسې د هیواد واکمني کوي. د ولسمشر قذافي ژوند او حکومت ته زمونږ همکار داود خټک کتنه کړې. راځي وایو.
دغه غونه په لیبیا کې د دغه هیواد د حکمران معمر قذافي پر ضد په مظاهره کوونکو د پوزیانو د ډزو او د مظاهره چانو دي چې غواړي خاغلی قذافي د نور په دغه هیواد کې خپل یو سلويخ کلنې حکمرانۍ ته د پای ټکی کیږدي او اقتدار دی لکه د تیونس او د مصر د ټولواکانو په شان د خلکو غورکړې شوي استازو ته حواله کړي. خو بلې خوا ته معمر قذافي وایي چې دی به هیڅ کله دې ته تیار نشي چې اقتدار پرېږدي. کرنل معمر قذافي چې پوره نوم یې معمر ابو منیار القذافي دی د جون د میاشتې په 1922 کال کې په لیبیا کې زیږیدلی و. په ځوانۍ کې معمر قذافي د عرب قوم پرستی او په هغه وخت کې د مصر د حکمران جمال عبدالناصر ډیر پلوی و. معمر قذافي چې 28 کلن و او په یو پوزي کالج کې زده کړې کولې د یو شمیر جونیئر پوزي افسرانو په مرسته یې په کال 1901 کې د هغه وخت د بادشاه ادریس په خلاف بغاوت وکړ او د اقتدار واګې په خپل لاس کې واخیستې. همدغه وخت کې د ملک د نظام چلولو لپاره معمر قذافي د انقلاب کونسل جوړ کړ چې مشرۍ په لاس کې واخیسته او په کال 1908 کې د خپل ځان لپاره د وزیر اعظم څوکۍ غوره کړه چې په کال 1902 کې دغه څوکۍ په خپل ختمه کړه. قذافي لکه د مصر د حکمران جمال عبدالناصر په څیر د عربو د اتحاد پلوي وو او دې سره یې د اسلامي سوشلیزم ناره هم اوچته کړې وه. په یو وخت کې قذافي د اسرائیل پر ضد د فلسطینیانو د هلو زلو پلوي وو او همدغه کار د لیبیا او مصر ترمنځ اړیکې ترینګلې کړې چې وروستو بیا قذافي د مصر په ځای د پخوانی سوویت یونین چې په عام ولس کې پروس پیژندل شي سره اړیکې مضبوطول پیل کړل. د خپل مغرب ضد پالیسیو لکبله قذافي د غربي نړۍ په میډیا او سفارتي حلقو کې خنوم نه لري. په امریکا کې د ولسمشر رونالد ریګن په دور کې د لیبیا او غربي نړۍ اړیکې ډېرې خرابې شوې وې. د 1990 په لسیزه کې لیبیا د امریکا او غربي نړۍ لخوا د بندیزونو سره مخ و چې لامل یې د خاغلی قذافي لخوا د هغه دوه لیبیایي کسانو امریکا یا بریتانیا ته د حواله کولو نه انکار و چې د سکاټلینډ په لاکربي کې د یو هوایي جهاز په تباه کولو کې په لاس لرلو تورن و. روستو بیا د جنوبي افریقا د ولسمشر نیلسن منډیلا او د ملګرو ملتونو د اغه وخت د مشر کوفی انان په منځګړتیا قذافي دغه دواړه تورن کسان حواله کولو ته تیار شو. د 2008 کال د ستمبر په میاش کې کونډلیزا رایس د امریکا لومړی وزیر خارجه و چې د 1953 کال وروسته د لیبیا دوره وکړه. د خاغلی قذافی د ژوند جواک په اړه بیلابیل خبرې خورې دي، چې وا دا هم ده چې د خاغلی قذافی په ساتونکو کې ګڼ شمیر خزی دي. خاغلی قذافی اکثر په رنگارنگ لباس کې لیدل کیږي او د غیر ملکی مشرانو سره په خپل خیمه کې ملاقاتونه کوي. قذافی د اکثر عرب مشرانو سره اختلاف لري او سو کال وړاندې د عرب لیگ په غونډه کې د سعودي عرب د بادشاه عبدالله سره ترخی خبرې شوې وي. قذافی دا وخت اتش پیته کلن دی او ګمان کیږي چې پراتلونکي کې غواړي حکومت خپل زوی سیف الاسلام قذافی ته اوسپاري.
د لیبیا په اړه رپورټونو ته ادامه ورکو. په نیویارک ټایمز ورځپاڼې کې په عربي نړۍ کې د روانو بدلونونو او د لویدیز لپاره د هغې سره تړلې د ممکنه پایلو په اړه یوه لیکنه خپره شوې ده. ورځپاڼه زیاتوي چې که څه هم لویدیز په عربي هیوادونو کې د جمهوریت ملاتړی دی، د لویدیز لپاره په عربي هیوادونو کې د جمهوریت راتلو دا معنی نه ده چې ګینی لویدیزي اقدار به خوره شي. د دې مقالې غټ ټکی به د ملیحا میرزاده نه واورو.
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې لیکوال چارلز کوپچن په عربي هیوادونو او په تیره په لیبیا کې د روان سیاسي بدلون په اړه لیکي چې په لیبیا کې په تشدد زیاتېدو د لویدیز هیوادونه سرګردانه دي. دوی یو خوا ګونګي او ګډوډ دي او بل خوا هڅه کوي چې په منځني ختیځ کې په روانو حالاتو خپل عکس العمل ښکاره کړي. دوی په پام کې ساتلې د دې حالاتو سره تړلې هغه کوم خطرونه دي چې د لویدیز په ستراتیژیکي او اقتصادي دلچسپو اثر کولی شي. ورځپاڼه زیاتوي د لویدیزي هیوادونو د غوار خطایي د پوهېدلو وړ ده. د دې ناکرارۍ له امله یو خوا د غږ پورته کولو او د وقار ترلاسه کولو د عالمي غوښتنې تصدیق کیږي چې له لارې په منځني اسیا کې جمهوریت مخې ته راتللی شي، خو د دې سره سره بیا په دې پاسون کې نه یوازې وینه تویږي بلکې هغه حکومتونه هم راغورځېږي چې پرې غربي نړۍ د انرژۍ او د ستراتیژیکي همکارۍ لپاره تکیه کوي. د ورځپاڼې خبره نو ځکه غربي نړۍ له پخواني وختونه په پام کې ساتل به له احتیاط کار اخیستلو لپاره خوي. که څه هم په غربي نړۍ کې د جمهوریت راتګ سیکولر قوم پرستی ټولنیز یووالی او باثباته جمهوري حکومتونو سره سوله ییزې اړیکې ساتلو لپاره لاره هواره کړه، خو بیا هم په دې لاره کې یو شمیر مشکلات وو. په منځنی اسیا کې د جمهوري حکومتونو راتګ سره هله ګوله پیدا کېدلی شي چې لامل یې جدا جدا اثرات مخې ته راتللی شي. ورځپاڼه زیاتوي په غربي نړۍ کې د سیکولر نظام رایج دی او نوې دور کې ریاست او کلیسا له یو بل نه جدا دي. په دغه هیوادونو کې عیسائیت د قانون سره اړه نه لري او دا د خپلې عقیدې خبره ده. په غربي نړۍ کې هغه وخت دغه نظام ځای پر ځای شو کله چې جمهوریت دغلته خپې ټینګې کړې. د دې په پرتله اسلام یو داسې مذهب دی چې پکې مذهب د قانون برخه ده او په اوومې پیړۍ کې د اسلام د راتګ سره سم ریاست او جومات له یو بل سره تړلې دي. که څه هم په نوې منځني ختیځ کې سیکولر حکومت تونه وجود نه لري، خو بیا هم په زیاترو کې دغه نظام د خوخې په بنیاد نه بلکې په زور ځای پر ځای شوی دی. بلخوا په جمهوری هیوادونو کې اسلام په سیاست باندې برلاسی دی او په سیاست یې ډیر اثر دی. په 1979 کال کې په ایران کې یو مذهبي حکومت مخې ته راغلو. په 1991 کال کې په الجزائر کې اسلامي ډلې انتخاباتو ګټل، خو بیا پوز یې د واک ترلاسه کولو نه وړاندې مخه ونیوله. دغه راز په عراق کې د شیا مسلک سره تعلق لرونکي یوې اسلام پلوه ډلې واک ترلاسه کړ. په لبنان او فلسطین کې د انتخاباتو وروسته په دغه سیمو کې د حزب الله او حماس ډلې نورې هم پیاوړې شوې دي. د ترکیې واک هم د یو اسلامي ګوند په لاس کې دی چې په دغه هیواد کې یې د سیکولر حکومت خاتمه کړې ده. په مصر کې هم زیاتره خلکو دا رای ښکاره کړې چې په کار ده په سیاست کې دی د مذهب یو لوی رول وي. ورځپاڼه زیاتوي چې څنګه په منځني اسیا کې جمهوریت مخې ته راځي هغه عمره به اسلام په سیاست کې یو لوی رول لوبوي. نو ځکه د غربي نړۍ کتونکو او تګلاره جوړونکو ته دا پکار ده چې دغه خیال دې پریږدي دیګینی په منځني اسیا کې جمهوریت راتللو سره به د دوی اقدار خواره شي. ورځپاڼه زیاتوي په عربي هیوادونو کې د قوم پرستۍ معنا د غربي نړۍ په پرتله بدله ده. په مصر کې ملت پالنه پخوانی وختونو ته رسیږي، خو بیا په عراق، اردن، لبنان، سیریا او داسې نورو عربي هیوادونو کې اوسني حکومتونه د سامراجي قوتونو واک نه وروسته مخې ته راغلي دي. په لیبیا کې سیاست د قبایلي نظام سره سره چلیږي. که چیرې په دغه هیواد کې جمهوریت ځای پر ځای شي نو هغه مسلې چې سرونه یې پټ دي سر اوچتولی شي. دا لیکوال په خبره د دې دا معنا نه ده چې غربي نړۍ دې په منځني اسیایي هیوادونو کې د دې سیاسي بدلون ملاتړ پرېږدي، خو پکار ده د روانو حالاتو ته دې په کله نظر وګوري.
دا مشال ریډیو دا
اوس ورزو افغانستان ته. د افغانستان په خوست ولایت کې د سړک تر غاړې په بمی برید کې د نړیوالو رپورټونو پر اساس نه کسان وژل شوي دي، خو د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال وایي چې په دې پیښه کې اته کسان وژل شوي دي. دا پیښه د خوست په لکڼو سیمه کې شوې ده. د خوست د امنیه قومندانۍ یو چارواکي سمونوال محمد یعقوب د پیښې پخلی کړی دی. په پیښه کې د ملکي وګړو ګاډۍ په نښه شوې ده او په وژل شوو کې درې ښځې او څلور ماشومان شامل دي. راځي په دې اړه نور تفصیل زموږ د خبریال نقیب الله متنوال نه وورو.
نن سهار د افغانستان خوست ولایت د لکڼو د ګرګورې په سیمه کې د ملکي وګړو په ګاډۍ پسې د سړک غاړې په بم چاودنه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون اته تنه وژل شوي دي. د خوست د امنیه قومندانۍ د امنیت امیر سمنوال محمد یعقوب د پیښې د تایید ترڅنګ وویل چې په وژل شویو کسانو کې یو نارینه، درې ښځې او څلور تنه ماشومان شامل دي چې ټول ملکي وګړي دي. د سیمې یو تن اوسیدونکي چې په دې پیښه کې نږدې خپلوان وژل شوي مشال راډیو ته وویل چې نه پوهېږي ټول څومره وژل شوي، خو هر ځای ویر او ژړا ده. د پیښې پړه تر اوسه چا پر غاړه نه ده اخیستي، خو دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملکي وګړو مرژوبله د پخوا پرتله څو برابره زیاته شوې ده. او تېره اونۍ په همدې خوست ولایت کې د موټر بم په ځانمرګي برید کې 50 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
تاسو زمون غږ د مشال ریډیو ناوړی اوس تاسو کولای شئ چې زمونږ دا ټول پروګرامونه زمونږ په ویب سایټ کې وګورئ. هلته خستا عکسونه هم تاسو لیدلی شئ. زمونږ د ویب پاڼې اډرس دی
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو مونږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
تاسو زمونږ غږ د مشال ریډیو نه اورئ. په داسې حال کې چې د یو امریکایي وګړي چې د امریکا حکومت یې سفارتکار بولي، ریمن ډیویس، د نیول کېدو قضیه لا ګرمه ده. د په اسلام آباد کې د امریکا سفارت وایي چې د دوی یو بل وګړی په پیښور ښار کې د پولیسو لخوا نیول شوی دی او دوی تر اوسه په دې نه پوهیږي چې د دغه د نیول کېدو وجه څه ده. په دې اړه پام وکړئ د اسلام آباد نه د عالم زیب خان رپورټ ته.
اسلام آباد کې د امریکایي ایمبیسی ویان نه کورنی بیلې وینا تر مخه ایمبیسی ته داسې معلومات ترلاسه شوې دي چې 13 ورځ په خبر ټاون سیمینا یو امریکایي مارک ډی هیون د سنا معلوم وجه له کبله پولیسو نیولې دي. د مشال رادیو سره د خبرو اترو په وخت کورنی بیلې وویل دی وایي چې موږ سره داسې خوفیا معلومات ترلاسه شوي دي چې په خبر کې پولیسو یو امریکایي وګړی مارک ډی هیون نیولې دي. د لړکې موږ پاکستان حکومت سره په تماس کیو چې نور معلومات ترلاسه کړو او په دې اړه چې څه قانوني لاروي مونږ به یې خپلو، ځکه چې امریکا د پاکستان قانون او عدالتونو ته ډېر په درناوي سره ګوري او موږ غواړو چې دا مسله زر تر زره حل شي. ولې تر څو چې د نور معلومات ورکولو خبره ده، نو دا وخت مونږ د پاکستان حکومت سره تماس نیولې دي او ډېر زر به تاسو سره نور معلومات شریک کړو. بل خو د پیښور پولیسو یو اعلی چارواکي د نوم نه دلو په شرط مشال راډیو ته وویل چې د مارک ډی هیون سره د ویزې کاغذونه نه وو او د هغه د ویزې میعاد په تیر کال اکتوبر میاشت کې ختم شوی وو، نو ځکه موږ هغه ونیولو. دې لړکې چې کله موږ د نور تفصیل لپاره د اس پی کینټ شفیع الله سره تماس ونیولو، نو هغه هم په دې کیس کې په عدالت کې موجود وو، ځکه په دې اړه د خبرو اترو څخه معذرت وکړو. بلخوا د امریکایي وګړي مارک ډی هیون د نیولو وروسته پولیسو هغه نن پیښور کې د جوډیشل مجسټریټ قدرت الله وړاندې عدالت ته حاضر کړو، چېرته چې مجسټریټ هغه د 14 ورځو پر ریمانډ جیل ته واستولو. عالم زیب خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو زموږ غږ د مشال ریډیو نه اورئ. د نن ورځې په خبرونو کې نوي خیالونه، نوي سازونه پروګرام هم درته لرو چې په دې پروګرام کې درته سو خسته سندرې مونږ غوړه کړې دي.
نوي خیالونه،
نوي سازونه
د مشال ریډیو خپرونه د خالی په مازیګر په 7:30 بجې.
په بلوچستان کې لتیری سمودی رئیس عام کسان او د دې ترڅنګ قانون پوهان نیول کیږي ل درک کیږي او بیا د غوی مسخ شوی مړی یا خراب شوی مړی په بیلابیلو سیمو کې موندل کیږي. د بشري حقوقو او بلوس ملت پالو وینا ده په تیر سومیاشتو کې د دې کسانو شمیره تر سلو اوخته ده. په دې اړه په سیمه کې نن یو لوی غونډه هم شوې ده. زمون خبريال خدای نور ناصر د باز محمد کاکړ سره مرکه کړې ده چې د پښتنو قانون پوهانو مشري کوي په سیمه کې. راځي د مرکه سره ورو
دا سی دی زمر د صوبی د ټولو وکیلانو نمائنده تنظیمانو یو اجلاس وسو زما په صدارت کې. په کې مجدا د یو کال په دوران کې اته وکیلان پورته شوی او اغوا شوی دي. په کې د دوه ملکل مړی په صورت راته ملاو سو او یو سی دی لاغز پیسې واسه او د یو وجوهات نه معلوم څلور ملاو سو دوه د مړی په شکل کې دوه دغه زمندي په شکل کې جب کې څلور ته وسه پوری لاغایب دي.
صحیح. او د نن د غونډه چې اوس پیل کیږي په دې غونډه کې به څه باندې خبرې وسی او څه پریکړه به وسی؟
موږ دا وایو چې د دې صورتحال سکم دا کم صورتحال روان دی. دا صرف د وکیلانو تر د پور نه دی بلکې دا د ګرد صوبې سکم حالات د خراب دی. موږ د وکیلان چونکې د قانون له شعبې سره تعلق لرو او موږ د دې په باره کې یو جدوجهد وکړي چې په ملک کې د قانون راځي د شخصیاتو د کریمینل د دهشتګردو د نه نو په دې آیا موږ هغه جدوجهد په نتیجه کې نن موږ ته داغه سمرات نه ملاویږي. موږ چونکې په دې سلسله ډېر حساس یو نن موږ ټول د صوبې د کم وکیلانو غونډه راغوښتې ده. په هغه کې موږ دا مجلس ورته ژدو سی آیا موږ د ټیلو صوبې زمواره خل را وغړو او په دې باندې په سنجیدګي غور وکړو سی د دې زمواره څوک دی او د دې حل چشتي.
محمد کاکر صاحب تاسو یو خبر کړی چې د ټولو سیاسي پارټینو کانفرنس پر غواړو سیمینار به جوړو په دې حق باندې ځینو سیاسي پارټینو سره تاسو خبرې سوي دي یا هم د چا تماس سره کړی دی کیا؟
دغه خبره موږ نن موږ خپل کم سي دغه دي د ټولو وکیلانو تر مخ موږ دا خبره ژدو. موږ دا وایو چې په دې صوبې کې سیاسي پارټیان خپل یو طاقت یو وزن لري. موږ غواړو هغه یو اهم فریق دی چې هغه د ملک او د صوبې په سیاست کې یو برخه لري. هغه په دې موږ راغواړو او سیول سوسایټي نمائندگان راغواړو او نن دا تفصيلات دي او دغه فیصله سیدی د موږ په جنرال باډي کې ژدو او د دې کم وخت د فیصله موږ ته اجازه ملاو سو نو پوری طور پر په دې باندې مشکار شروع کوو او سیاسي پارټیان او سیول سوسایټي سره رابطه کوو.
تاسو ذکر وکړ چې په تیر یو کال کې اته وکیلان تښتول شوی دي او لا هم دغه درې کسان اوس وسنی تښتول شوی دي. په دې اړه د حکومت بلوچستان تاسو خبرې ورسره شوی دي د هغه څه موقف دی هغه څه وایي؟
حقیقت خدا دې چې حکومت بلوچستان سي کم حالت دی هغه خدا سي حالت دی سي وزیر اعلی باندې حمله وسوه دغه ملزمان نه ونیول سو پر گورنر حمله وسوه دغه ملزمان نه ول سو پر وزیرانو حمله کیږي. وزیران سي دي خپل علاقې خپل الکیت نه ستلله وزیر اعلی نه ستلای وزیر اعلی او همیشه په اسلام آباد کې ناشتی نه د دوی دونه حالت قابل ریم دی. مشت دوی ته وګورو بلته پستا په دا باندې په نتیجه ورسو سی حکومت خو برای نام دی نه د اسمبلی کردار سره نه د نماینده خلکو کردار سره د کوټونه په دې صوبې کې کار کوي. سی دی کې د حکومت کردار بالکل ایس ایم ایت لزما دا خیال دی تر ګورته طاقتور اواز دی هغه د عوام غدی مش دا په دې نه د جره سدل مجو عوام باید سره نزدې سو په اتفاق په اتفاق باندې د دوه کوټو رغدنه وکړي.
تصوف سمانا لري
نفس فاکول او آغا پشایستو کوکیو باندی مزین کول
دا کوم لار ده؟
تصوف چې ده دا الله ته رسیدو یو نیغ او لنډ لار ده.
عرفان څه ته وایي؟
عرفان او تصوف د ځان پیژندنه او د خدای پیژندنه ته وایي.
د سولی او بشر دوستی لپاره تصوف څرولو بولای سي
د انسانيت د خېګړې لپاره د ټولو نه زیات کار چې دغه صرف صوفیزم کولای شي بل هیڅ یو ازم نه شي کولای.
تصوف پر پښتو شعر څومره اغیز کړی دی دا او نور د مشال ریډیو په اونۍ خبرونه شعر او تصوف کې د هر جمعه او خالی پورځ اوریدلای سي.
درنو اوریدونکو تاسو زمون غږ د مشال ریډیو نه اورئ. د مشال ریډیو د غږ ترڅنګ چې تاسو زمون غږ نه خپنې غوړئ اوس د ویب سټ غم هم تاسو ته خوړلې. زمون ویب سټ تاسو په نوي بڼه کې کتل شئ. تاسو کوم دا اوس کمپیوټر سره په څنګ کې ولیکئ www.mashalradio.com تاسو بلار شئ او په دې پاڼه کې تاسو عکسونه لیدل شئ خسته عکسونه. د دې ترڅنګ زمونږ تیر پروګرامونه هم اوریدل شئ 19 پروګرامونه هم او غلارې چارې هم پکښته چې څنګه سراړی کې ټینګول شي. خو اوس په پیښور کې یو نیمه بجه ده. پامیر ساحل په سټوډیو کې د راځي د خبرونو لنډیز وورو.
ملګرو ملتونو عمومي منشي په لیبیا کې د وینې د تویونې د عمل د ودرولو غوښتنه کړې ده. د افغانستان په خوست کې د بمي چاودنې له کبله 9 کسان وژل شوي دي. په تیونس، بحرین، یمن او اردن کې په زرګونو کسانو د سیاسي اصلاحاتو لپاره لاریونونه کړي دي. او د کرکټ د نړیوالې اتلولۍ په ترڅ کې نن د پاکستان او د سریلانکا د لوبډلو ترمنځ سیالي.
د خبرونه په دې برخه کې ژبه ټکی په ټکی پروګرام لرو او د دې ترڅنګ وروسته د لوبو پروګرام لرو. قاسم خان مندو خیل په ژبه ټکی ټکی پروګرام ژبه ټکی په ټکی پروګرام کې په دې باندې باس کړی دی چې ژبه د یو ملت په جوړولو کې سر لوبول شي. راځي دغه مرکه سره ورو.
ژبه په نړۍ کې د انسانانو یو داسې سرچینه او وسیله ده چې د دې په ذریعه نه یوازې یو قوم په خپلو کې راشه درشه پالي، خپلو کې اړیکې ساتي، بلکې که یو قوم له علمي، ساينسي، اقتصادي، سیاسي او کلتوري کبله پیاوړی وي نو له ژبې یې د نړۍ نور قامونه هم ګټه پورته کوي. ژبه د یو قام جوړولو کې څومره مهم رول لري. د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې راجول شاه خټک وایي یو قام په ژبه پیژندل کیږي.
کام چی کنا کمن یو پساده ته کو کې دا غي تشریح کوي نو هغه به یو خپل ځمکه لري، یو جغرافیایي حد به لري، بیا به ورسره خپل رسمي لري، واجین خپل کلتور به لري، خپل تاریخ به لري، او دغسې دا قومي وجود چې کم دی چې راټول دی په دې باندې یو هغه ژبه ده چې یوه ژبه ده. خوشحال بابا که تا خیال یې نو ډېر پخوا ویلي چې په یوه ژبه ویل سره پښتو کې ولې هیڅ نشو له یو بل خبردار.
خو اوس چې پښتانه په خاوره ویشل سوي دي په لهجو کې تقسیم دی او بل دا چې ماشومانو ته یې ښوونه هم په خپله ژبه نه ورکول کیږي نو په داسې حالاتو کې به پښتو ژبه څنګه دې جوګه سي چې د خپل ولس د یووالي سبب وګرځي. راجول شاه خټک وایي د ژبې پرمختګ له سیاسي واک سره تړلی دی.
افغانستان کې هم دا ضرورت محسوس کړی شوی دی او په دې پښتونخوا کې هم دا ضرورت محسوس کړی شوی دی چې په پردۍ ژبه باندې تعلیم چې دی هغه هغومره فایده نه شي کولی څومره فایده چې په مورنۍ ژبه کې دی. ځکه دا پښتانه غواړي د پښتو محتم شناخت سره د چا مینه ده خپل قانون وجود سره د چا مینه ده نو ملت خو دا نه شي کولی. دا خو چې کم واکداران دي، لارښودان دي، هر څه د هغوی په لاس کې دی. تعلیمي پالیسۍ، تعلیمي نظام دا ټول د حکومتونو په لاس کې، نو هغوی ته باید د دې خبرې احساس پکار دی.
سیاسي واک خو د قانونو یو اوږد مزل دی چې حاصلېدل یې کلونه وخت اخلي نو د اوس لپاره د پښتو ژبه څنګه د دې جوګه کېدای سي چې بیلتون او شاتواله یې ورک سي. د پښتو لیکوال او شاعر اباسین یوسفزی وایي د پښتو ټولو ادبي ټولنو ته پکار ده چې د نړۍ علمي کتابونه په پښتو وژباړي.
پکار ده چې داسې یو غورځنګ وي. موږ په ذاتي توګه چې ادیبان څه کولی شي موږ لګیا یو کار کوو. زمون ډیر ملګری دي چې هغه ته زه وایم بلوته وای بلوته وای د انګریزي کم مهم کتابونه چې هغه موږ په پښتو ژباړو لګیا یو. بیا د اردو، د فارسی، د نورو ژبو چې کوم کتابونه دي په پښتو ژباړو. د پښتو ښه کتابونه موږ لګیا یو په انګریزي او په اردو او په نورو ژبو کې ژباړو. د خپل ثقافت نه بغیر، د خپلې ژبې نه بغیر د ترقۍ هیڅ امکان نشته. بېخي همداسې غورځنګ په کار دی او دغسې اخلاصمند مشران په کار دي. یوازې به موږ باچا خان نه یادو. باچا خان زموږ اخري مثال دی په دغه دور کې. زمون سره د بایزید انصاری، د اخوند دروازه بابا، دا غیر پس سلسله راغلی ده، سر منشي احمد جان، دا غیر پس زمونږ په شلمه پیړۍ کې کومږ وګورو، په نولسمه پیړۍ کې وګورو صنوبر حسین کاکا جی، بیا دا غیر پس عبدالعلیم اثر افغانی، د دینه پس همیش خلیل، قلندر مومن، دوست محمد خان کامل، هغې په یوازې باندې د اکیډمو حیثیت لرو. هغې په یوازې باندې ادبي او علمي دومره کار کړی دی. نو که څوک غواړي نو هر څوک باچا خانم جوړېدی شي، هر څوک حاجي صاحب تورنګزین جوړېدی شي، او که څوک اخلاص لري نو بیا هیڅ لرې نه ده. او داسې اخلاصمند خلک په پښتنو کې تل پاتې شوي دي.
کارپوهان وایي د ژبې وده اله ګړندۍ کېدای سي چې خپل ماشومان یې په خپله ژبه زده کړې ولري. د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساينس او کلتور اداره یونیسکو په خپل منشور کې دا ماده لري چې د نړۍ د هر کام ماشومان د حق لري چې په خپل مورنۍ ژبه زده کړې ترلاسه کړي. د افغانستان په ډیری ګڼمیشتو پښتني سیمو کې تعلیمي زده کړې په پښتو ژبه ورکول کیږي، خو د پاکستان په قبایلي سیمو، بلوچستان، سند او پنجاب کې میشت پښتانه ماشومانو ته د پښتو ژبه هیڅ زده کړې نه ورکول کیږي. سیاسي ګوندونه په دې لړ کې څه کوي؟ دا پښتنه مې په کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ له مخکنی سینیټر رضا محمد رضا څخه وکړه.
اتلسم ترمن کې پر دې باندې ډېر لوی بحثونه وشو او دا د پروفیشنل اتانمي د صوبایي خودمختاري په حواله باندې چې کوم اختیارات صوبو ته اوس حاصل دي، دا نصاب د تعلیم تیارول دا اوس د صوبو اختیار دی او دا یو ډېر لوی حاصلات دي چې په دې د ټولو قومونو بالخصوص پښتون ملت چې په پاکستان کې د خپلې مبارزې په دوران کې کم حاصلات کړي دي، په هغه کې یو دغه د کنکرنټ لیست ختم شو او اوس په دا منتقل کیږي او صوبو ته په هغه کې د نصاب تعلیم د تشکیلولو او خپل زبان هغه ته درجه ورکول د خپل تعلیمي دا اوس حاصل شوي دي. البته د پښتونخوا صوبې تر حده پورې خو دا صحیح ده چې دا کې اوس کامیابي شته. البته پښتون بلوڅ صوبه کې پر مخ باندې دلته په دې صوبه کې پښتو او بلوڅي یو سرکه تعلیمي زبان ګرځول دی. پښتونخوا صوبه کې چې اوس ژبه سرکاري روانه ده، هغې عام طور د هغې اطلاق همیشه داسې دستور اوسېدلی دي، روایات اوسېدلي دي چې کم کورسونه پښتو کرای شي هغه بیا په دې پاټه کې هم
په پښتونخوا صوبه کې به له راتلونکي کاله په ټولو سرکاري سکولونو کې د پښتو ژبې یو مضمون له لومړي ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې لازمي ګرځول کیږي. د بلوچستان صوبه کې څه روان دي؟ د بلوچستان صوبایي وزیر زمرک خان اڅکزي څخه مې وپوښتل چې په دغه صوبه کې د مورنیو ژبو د زده کړو پیلولو لپاره څه پلان هم لري که څنګه؟
پر دې موږ خبرې روانې دي، دروازه پر موږ اخري دغه ته نه رسېدلې، خو د وزیر اعلی سره زموږ د دغه روان خبرې زموږ په اسمبلی کې هم دغه وکړي چې موږ به خپل دغه چې دی دا کوم خبرې چې دغه زموږ تعلیم کې دی په مادري زبان کې، نو موږ پر دې باندې کابینټ وکړي نو چې منستر به خبره کړي انشاءالله یو حل به راوړ. موږ کوشش کوو تر څو په خپل مادري زبان کې موږ خپل پښتو او بلوچي کې تعلیمونه خپل بچیان ته ورکړو.
پښتو ژبه دا مهال نه یوازې په پاکستان کې بلکې خپل په افغانستان کې هم هغه سي علمي او فرهنګي سټې نه لري لکه پوهان شکور رشاد، علامه عبدالحی حبیبي، صدیق الله رښتین، عبدالرؤف بینوا او ګلباچا الفت چې دغه ژبه د ودې لپاره د خپل ونډې کار په صادقانه زړه او بیلاوس خدمت ترسره کړی وو. د پښتو سر شاعر خوشحال خان خټک د مغولو په واکمنۍ او دربار کې د پښتو ژبې جنډه هسکه وساتله او چې خبري رسنۍ هم ډېرې سوي دي، نو هغه سي خلک ولې نسته چې پښتو ژبه د نوي زمان له تقاضو سره پر مخ یوسي؟ په جلال آباد کې د پښتو ژبې کارپو آصف سمیم وای
دا زمانی شرایط خو بدلیږي. یو خبره کوشش در اړیو وخت په ډیر محدودی خو په هان سی رشید رشتین خبر زديره کوم چې د زمانی مور وي د نوادو په بخلو کې ډیره بخیله ده، د سی په پراخه پیمانه او په پراخ مت نه ور کوي، بل خوشحال د صدق په اسانه نه در کوي، مګر که بیا غ حالات رغبر شو کې دي شي یو خوشحال پیدا شي ځکه وای چې لوی ستوند لوی فرصتونه راوړي. خوشحال نیکه بیرته تاسو په خیر معقوله وړاندې کړه په مغه دربار کې خپل ژبه هغه مرزل زلاولې ده، دا کار موږ نه هم دومره کېدای شي چې هغه د ستاسو په وسیله همدا راډیو د مشال منصوبه ده، خو موږ پکې خپل درد وړاندې کوو. همدا هومره د هغه زمانې او د دې زمانې د هغه د ستونزو او د ستونزو د حل لارو توپیر دغه دی.
ژپوهان وایي د یوې ژبې د پرمختګ لپاره لیکنه یوه داسې مهمه سرچینه ده چې د دې په مرسته نه یوازې علمي شتمنۍ د کتاب په بڼه کې خپلو راتلونکو نسلونو ته خوندي پاتې کیږي، بلکې که لیکنه په یوه ډول او یوه الفبا لیکل سوي وي دا د یوې ژبې له خلکو یو کام جوړوي. په جلال آباد کې د پښتو ژبې کارپو آصف سمیم وایي پښتانه لیکوالان دي د خپل کام د پرمختګ او ودې په خاطر له خپلو ځایي لهجو راووزي.
مون پختنه دغه قربانی او سرخندري کوله چې ځان ته مزان نه وایلي لهجه ته لهجه نه وایلي یوازې موجبه وایلي وای مدار ډیر اسانه و دا اوس موږ د مرستنج لرو ډیر ویل نه شو زه سپر کوم احساس لري زه په پیغام دي خپل اوریدونکو ته خصوصا خپل استادانو ته د معلمین او استادان چې شاګردان وته ناست دي هغه ته دا پیغام ورسوم چې دوی د خیر دی یو قربانی دا و کی
کارپوهان وایي په یوه ژبه کې د یو قام د ژوند ټول کړه وړه خوندي وي او که یو قام د سیالۍ جوګه کېدل غواړي لستر یو ځان راستل غواړي نو خپل ژبه دی په علمی او ساينسي زده کړو غنی کړی لکه هغه د شاعر خبره چې پښتو ژبه هر رنګه کا علم فن یې په شابار کا د باچا شعر کشمالکه کسیدا د خپل دیار کا.
تاسو زمونږ د مشال ریډیو نه اورئ د یوې دمې نه پس د لوبو خبرونه درته وړاندې کوو.
که پښتو وای مشال ریډیو وار
اوس د لوبو د نړۍ د خبرونې وخت د ازل بوریوال کاکړ په دې خبرونه کې د پاکستان د کرکټ د پخوانی لوبغاړي کبیر خان سره مرکه کړې. کبیر خان د افغانستان د ټیم کوچ هم پاتې شوی خو نن سبا د متحده عرب اماراتو د ټیم کوچ دی. دغه سره د ورلد کپ د روانو لوبو په اړه خبرې کړې. راځي د پروګرام سره واورو.
د مشال ریډیو درنو اوریدونکو بوریوال کاکړم او تاسو ته د لوبو د دې اونیز خبرونې د اوریدو بلنه درکوم. د لوبو دا اونیز خبرونه مو د کرکټ د نړیوال کپ لوبو ته ځانګړې کړې ده. په دې خبرونه کې مو د پاکستان د کرکټ له پخوانی لوبغاړي او د متحده عرب اماراتو د لوبډلې له کوچ کبیر خان سره د نړیوال کپ په لړ کې تر اوسه پر تر سرسو لوبو باندې خبرې کړې دي. کبیر خان صاحب، لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې د کرکټ د لسم نړیوال کپ لوبي له 19 د فروری څخه پیل شوې ده. لومړی لوبه د بنگلاديش او هند د لوبډلو ترمنځ وسوه. هند لومړی بیټینګ وکړ او 300 منډې وکړې، یوازې څلور لوبغاړي او سو او ورپسې بنگلاديش په 50 اور کې 203 منډې وکې او د هند لوبډلې دا لوبه په 80 منډو وګټله. دې لوبې ته تاسو په کم نظر ګورئ؟
خطرناک پلیئر دے خطرے
د بنگلاديش بیټینګ ته تاسو په کم نظر ګورئ، ځکه چې هغه هم د هند په جواب کې 203 منډې وکړي.
اغي ماټیکم ماټیکو تو سنگ طریقے سے سماو کو تو کوچ پر نظر وانی اخي لوگوں تک تو فریش بھی لوگوں کا اغي کلاو لوگوں کا کئی کلاو لوگوں کا نہیں تے لوگوں تک مشکل جوڑ کرے اغي چپ دی ڈیفنسو لوگوں کے ہم 203 تیار ہیں جوڑ کے نما خیال دو چا کر لوگوں تک مثبت لوگوں کڑے ونو کرش دے 300 جوڑ کرے.
کبیر خان صاحب، دویم لوبه د کینیا او نیوزیلند ترمنځ وسوه. کینیا یو کم او یا منډې وکړې ټول او نیوزیلند په اتم اور کې بیل کوم نقصان اور پوره کې او دا لوبه پلس وکټ او غټله. دې لوبه ته تاسو په کم نظر ګوري، آیا د کینیا لوبډله واقعم دومره کمزوري ده که نیوزیلند څخه تر فشار لاندې رااله؟
افغانستان، آئرلینڈ اور کینیا راضی
بل لوبه چې واغه د سریلانکا او د کینیډا ترمنځ وسو سریلانکا هم لکه چې دا ځل ډیر تیاری نیولی دی دی ورلد کپ ته خو بیا هم د کینیډا پر ضد 302 منډه وکړه او په جواب کې کینیډا ټول لوبغاړ پر 122 منډه اوټ شو په دې اړه تاسو څه وایست
سریلانکا څنګه تاسو سریلانکا پورې تیاری کړې ده ټورنمنت لپاره او دا کینیډا دا څنګه چې دا واړو ملکونو دی اسوسییټ ملکونو دی دا چې راځي دي سره غي پورا دا همیش ته ډوره فائدہ واغښتل د خپل لکان د فارم او خلو دا خو د دې کله چې تاسو د نورو ملکونو سره میچ څنګه چې کینیا شو یا کینیډا دی په دې کې ایرلند دی او هالند دی دې موږ سره کله ستاسو میچ موږ د خپل ټیم زور دی نو ټیم ته خیر دی زبر په ټیم کې سفر زما کوم یو پلیئر دی په فارم کې دی کوم بولر نه خبر کوم بیٹسمن نه خبر نو زیاتره ټیم چې د خپل بیٹنګ خول دی چې زما بیٹنګ کې زور شته او کوګورین دا سریلانکا چې کوم مین پلیران دی کوم مین بسنان دی دلشان دی غو پنځوس لنځه کړو څنګه کار دی د خبرت نه دنه ویرزلې کړی دی او جیور دنه چې کوم ډیر خلوب کوي هم څنګه لنځه کړی دی نو هغه خو چې کوم مین بیٹنګ دی هغه هغه خپل نو غو د ټول ټورنمنت کې خلکو ته خول شيره موږ هم پورا فارم کې وو موږ پورا تیاری کړل دي
کبیر خان سے بل پلاو د استرالیا لوبډلی لخپل لومړی لوبه د زمبابوی پر ضد وکه او په 50 اورونو کې د شپږ لوبغاړو په سر یوازې 212 پیټه منډي وکه او په جواب کې د زمبابوی لوبډلی ورپسې 100 او یا منډي وکړه. آیا د استرالیا لوبډله اول په دې کې بریالي نه سو چې د خپل منډي تر 300 واړي
نو دا خیال کوم چې ما زمبابوی ټیم کوته زمبابوی یونیټ ټیم جوړ کړی دی او د ښه بولینګ او فیلینګ یې ښه شوی دی بیٹنگ هغه شان دي دا هغه زه په ولر دي بدري کسانو باندې زیات ډیپند کوي خو هغه لګان کړن زموږ کې ډیر نظر کوي خپل بولینګ او فیلډینګ یې ډیر ښه کړی نو دا په خیال په هغه شان دي وکټ باندې چې استرالیا چې 200 رن زو کوو وکټ هم دون آسان نو او سره سره سلی چې دي دې ورلد کپ کې بیا سره هم خپل د اعزاز دفاع لپاره راغلي دي او هغه چې دي ډیر زما په خیال کې بالکل بدل سټریټجی سره راغلي دي انډیا خپل سټریټجی دا بیٹنګ او سپنران ته ولا کړی دا او اصلي چې خپل سټریټجی دا خپل فاست بولران به سپنران ته ولا کړی دا هغه چې د دنیا درې واخلن سره بهترین بولران راوس دی ټیټ دی او سره بریټلی دی او سره چې کوم لیفټ آرم فاست بولر میچل جانسن چې کوم دی نو زه یې خپل زور هي د فاست بولینګ راوس دی او خپل بیٹنګ او فیلډینګ باندې راوس دی
د نړیوال کپ پنځم لوبه د نیدرلینډز یا هالند او انګلند ترمنځ وسو. نیدرلینډز لومړی بیټینګ وکي او د شپږ لوبغاړو په سر 202 منډه وکړه د انګلند پر ضد او انګلند چې کومه هغه د 202 منډه چوي د سلور لوبغاړو په سر هغه وخت پوره کې چې واز اته بالو نه پاتې وو په دې باندې تاسو ویل غواړئ
هالند ټول بیٹنګ دې په دې یو ولې ډیسکاټ الګ باندې دې په دې باندې ډیپند کیږي دا رنګونو کې هغه رنګونو کې دا رنګونو کې دا نه کوي دا هغه ټول هغه مسله ده چې بیٹنګ دې هم رنګونو دا هغه بولینګ کې دونه څه غوښني چې هغه 300 رنګونو کې 300 رنګونو بچول نه شي خو دې میچ او انګلند میچ کو ته لو انګلند په سره وکړ باندې ټارګټ پروګو اته باندې مخې پروګو زه یو هغه د شو کې چې موږ 200 رنګونو جوړ کړ سره کسانه ماوډ دي خو د دې میچ سره د هالند دغه د بولینګ پر دوه شته دا هیڅ کوم اصلي کې تلې او اصلي کې بولینګ کړو په اصلي کنډیشنز کې دغه بولان اصلي ته ډېر مشکل ټایم ور کړو خو د دې یو سر وکټ بدل دی پچ ما دا پیس بدل دی پچ باندې فازمو د پر سوینګ شو سره د بار د نغټ سپین باندې کړنی او د دې سپین باندې هغه شانتي دی نو دا چې د نور ملکونو ته دغه د بولینګ کمزوري ښکاره شو چې د انګلند بولینګ کمزوري دي چې هالند هم د ټیم کې 200 رنونه کول شي نو کله به موږ نشو کچې ته غټ ملکونو سره شي استرالیا سره یا انډیا سره یا پاکستان سره نو چا څه دی یو بیا زیات رنونه وکړي
بل لوبه چې واغه د پاکستان لومړی لوبه و لکینیا سره ولوبید پاکستان لومړی بیټینګ کړیو او 312 منډي کړیو او لوبغاړي سوځیدلیو او په جواب کې د کینیا لوبډلی په 3 اورونو کې یوازې 112 منډي کړیو د پاکستان لوبډلی دا لوبه په 215 منډو ګټلې و دا غوي کارکردګي ته تاسو په کم نظر ګورئ
د پاکستان کارکردګي کې په یو شي باندې چې کوم کوچ په نظر چې د ویره د کرکټ یو نقاط په نظر ورته ګوري، نو یو شی دی چې ډېر ښه دا شی دی چې په نور ممکنه څو نمرونه کړي دي، انډیا هم نمرونه کړي دي 300 نمرونه کړي دي، سریلانکا هم 300 نمرونه کړي دي، انګلینډ هم هالینډ هم 200 نمرونه کړي دي، شپږ نمرونه کړي دي. خو په دې یو فیکټر ته وګورئ چې پاکستان ټیم کې دی د نورو ټیمونو کې یو کس دی ډېر زیات نمرونه کړي دي یا دوه کسانو نمرونه کړي دي، تو پاکستان ټیم کې یو کسان سینچری نه کړي، سره پنځه کسان چې دی 500 رنز کړي دي. هغه ثابت دی چې د دې سره پنځه کسان چې دي فارم کې دي او هغه نمرونه پوره شي، دا حساب چې کله ته په ټورنمنټ کې په یو بیٹسمین دوه بیٹسمین باندې ډیپینډ کې او کله هغه فیل شي نو بیا مسله ته نه جوړیږي. نو سټارټینګ کې په یو ځای سره کسان فارم کې سره کسان نمرونه پوره شي، نو دا ډېر خوشاین خبرې او نو مخال په پاکستان وګړو سره چې د کلمې کرکټ کې دا سترونګ بولینګ اټیک پاتې شوی دی، بیټینګ کې سره لوگوں کی مسئلہ بھی خود بھی بیٹنگ ڈیسنگ اچھی چلے تو دس فارم کیو ڈال ٹو الکان یونس یونس مزدا کامران عمر ڈیسنگ اصل پیزا چھ دی کہ مین بیٹسمین ہے تو دام دس فارم کیو دین دس نازو نہ کرے نو انشاءاللہ امید ہے جدید سیمی فائنل پر ہو رسی.
بل لوبه کبیر خان صاحب د ویسټ انډیز او ساوث افریقا ترمن سوي وا، ویسټ انډیز لومړی بیټینګ کړی وی 222 منډې کړی وی او ټول لوبغاړي سوځیدلی، په جواب کې جنوبی افریقا د هدف چو د درو لوبغاړو په سر په 23م اور کې ور پوره کړی او د لوبې په 0 وکټونو ګټلې و. د لوبې ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ ساوث
افریقا ویسټ انډیز چې څنګه د دې میچ کې دا د دې څنګه چې پاکستان انډیا خپل کې میچ دی هم په خپل کې بورډ سره ډېر زیات یو قسم ته تناو لري او دی خپل کې یو بل سره کرکټ په میدان کې ډېر جوش جذبه سره لوبه کوي چې پاکستان او انډیا ولا خپل کې لوبه کوي. زما په خیال کې ما هغه مسلو شو چې د سندیس ټیم چې دی په خپل یو دوه په لوبغاړو باندې ډېر زیات انحصار کوي، چې کوم یو پکې کپتان خو اوسېدی کرکټ ګیل دی دا هغه بیٹنګ باندې ډېر انحصار کوي، ورسره شاته چې دی چندر پال باندې کې دی دا دوه درې کسان نه کوي نو بیا دا مسئلہ یا نه غلط کیو براو الگ راغله دی هغه بیا بیا منډي جوړ کړی دی او کبل نظر سره ورته ګورې نو د دې په دریش دریش ته کې یو څه دی نو موږ باندې دوه کسان او هغه کې وشت اور پاتې خو لامنې بیکګراوند بیا اکثر ورنه دی کړي هغه داغي هغه فلوپ کېبل چې دی هغه د بیلا ته جوړ شو بولینګ او فیلینګ د سټیزینګ ډېر ښه دی مزوان لکانه اچول دی ټیم کې خصوصا د کچ دی زما په خیال دی ایکسپیرینس ټیم دی هر ورلد کپ کې په هر یو کمپټیشن کې تقریبا سیمی فائنل ته ضرور دی او دا غي چې کوم بیٹسمنانو دی هغه یو نوٹ ورکړی دی چې سمیت کپتان چې دی رنزونه وکړي چې سلو یو رنزونه کړی دی مین بیٹسمن دی ویلیر یو سلو ورو رنزونه کړی دی چې ګیک کیلس په کلا رنزونه نه دی کړی دوه منډې چې دی هغه دوه سلو یو منډې جوړ کړی دی کیلس او هاشم معامله رنزونه نه کړی کدا لکان هم رنزونه شروع کړي نو دا سب ټیم ډېر سترونګ ټیم دی او زما په خیال دا سلو ټیمونه چې کوم ځای فائنل کرا دی دا پر یو ډېر مضبوط ټیم دی.
د نیوزیلند لوبډلې لکه څنګه چې په خپل لومړی لوبه کې له کینیا څخه لوبه په 10 وکټونو ګټلې و، یوازې په 8 اورونو کې 22 منډې جوړ کړې و او د استرالیا پر ضد په اتمه لوبه کې یوازې پر 206 منډو اوټ شو او استرالیا دا هدف چې هغه په سلور دیرسم اور کې د درو لوبغاړو په سر وپرکو او په 0 وکټونو لوبه وګټله. تاسو دې لوبې ته په کوم نظر ګورئ؟ ځکه چې نیوزیلند په اول لوبه کې ډېر ښه لوبه کړې و خو د استرالیا پر ضد یوازې 206 منډې کړې و.
نیوزیلینڈ اول لوبغاړو یو د کینیا یو بولینګ اٹیک دی چې کی مشکل سره کم بولر پاتیا ملي باندې بولینګ کوي دن تغییر تر آسٹریلیا سره میچ کې چې درې بولر دی چې هغه نوی ملي نه زیات تیز رفتار سره بولینګ کوي او ما غوښتي دي کم چې ما مخکې تاسو ذکر وکړو چې کوم یو ټیم چې په یو دوه بیٹسمنانو کله انحصار کې کاغه دوره هغه دوه بیٹسمنانو زونه کې د هغې اکثر په مشکلاتو دوچاري هم د نیوزیلینډ دا مسله ده چې هغې کوم اوپنر دوه پلیران دي مکلم دی او ګپسل دی دا دوه کسان دي چې که دا رنزونه وکړي دوی به دا میچ روان وي که دوی دا لکان رنزونه نه کوي او دوی خپل څنګه چې د دوی جارحانه گیم دی که دوی هغه څنګه گیم ونه کړي د دوی به رنزونه اخره کې کم جوړېږي او اصلي بیا کوم هغه میسج ورکړو نو د نیوزیلند او اصلي هم د سیمه کې څنګه چې پاکستان او انډیا خپل کې خپل کې قسم ته گیم کې دښمن نه دښمنۍ غوډه کې لري نو هغه هم د جذبې سره لوبه کوي نو زموږ چې زموږ خیال دا و چې نیوزیلند دې وخت سره چې کله تیز بولران راشی کم چې لګون د کډ یو حد نه زیات تیز کوم زو چې بنوی مل زیات تفتاف بولینګ کی د دې ټیم اکثر دا ټیم له خلاف دې مشکل فرلو بکی کله چې پاکستان سره سیمه کړو کار نو سو مونږ چې کله مصر میچ نه کړی دی دې ډېر زړه او شو یو کیسه چې دی عادت نه دی تیز بولران خلاف هغه تیز بولران خلاف له وکول کی
نهم لوبه د نړیوال کپ د بنگلاديش او آیرلند ترمنځ وسو بنگلاديش د هند پر ضد 233 منډي کړي وي او دلته یوازې پر 215 او یا منډ اوټ سو او ورپسې دا همت وکړ چې د آیرلند لوبډله پر 108 او یا منډ اوټ کا نو د بنگلاديش د کارکړدګۍ ته تاسو څنګه ګورئ ځکه چې د هند پر ضد چې یو ډیره تکړه لوبډله ده هلته 208 نو زیات منډي کړي وي خو دلته 215 باندې اوټ سو
افغانستان آئرلینڈ اور کینیا اور ملکوں نے دا دی ملکوں نا دی بنگلہ دیش اور زمبابوے اور سرحد پورے ویسٹ انڈیز دن دن اندھیری نہیں دی پرفارمنس لے آسر یا قابلیت لے آسرا تو کل دی ٹریننگ پورے طریقے سے روشی دی تو خم موقع ملو شی اور دا ٹیم نے دی ٹیم لگی بے سخت مقابلے برکت میں آرام گٹی بے اول بیا ہیں جی افغانستان آئرلینڈ سے ریڈیکل میچ میں کڑی دی ڈیر پارا میں میچ میں بٹلی دی افغانستان سے آئرلینڈ سے ریڈیکل میچ میں کڑی ڈیر پارا میں میچ میں بٹلی دی کینیا سے چمنگا اس ڈویژن ون تلی دین آئرلینڈ مو ڈیر پارا میں میچ میں بٹلی نو زه دا چې مطلب کوم دا افغانستان نو د پکین چې دا په بنگلاديش سره لوبه کوي کدا به زمبابوے سره لوبه کوي کدا سویس سره لوبه کوي دا به ډېر سخت مقابله ورکړي او دا شنه دا پروف کوي لګیا دا چې متاسفانه او بخښي وځم چې موږ د ورلد کپ لپاره کوالیفای نه کړی شو خو کوم افغانستان باندې زه د دې ممکن راغلی دی موږ سره میچو نو ان شاء الله یو ډېر ښه پرفارمنس ورکول او کینش لري نه بيټلی
د تازه خبرونو سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو